ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې دوله ساعته خپرونو ته هر کله. نن دوشنبه د 14 هجری لمریز کال دی ویګي اسنبولې د میاشتې 14 2022 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 15 ده. په پیل کې لنډ خبرونه. د اسلامي همکاري سازمان د هرات په گزارګاه جمعه کې د جمعې د ورځې خنړې 14 غندل په دې پیښه کې طالبانو د ملاتړي دینی عالم مولوي مجیب الرحمن انصاری په ګډون 13 کسان ووژل شول. په هرات کې 14 دوه ورځې وروسته د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا سازمان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو او 14 له عمل اندېښمن دی او هیله مند چې د دې هیواد خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هرات په گزارګاه جمعه کې د 14 مسؤلیت نه دی اخیستی. په بریتانیا کې د افغان او اوکراینی کډوالو د ناوړه وضعیت راپورونو وروسته د کډوالو لپاره د دولت وزیر ریچارډ هرنګټن استعفا ورکړه. نوموړي بریتانوي رسنیو سره په خبرو کې د خپل استعفا تایید کړی. هغه منلی چې په لومړي سر کې حکومتي چارواکو فکر نه کاوه چې په لویه کچه افغان او اوکراینی کډوال به راولي او دلته به ډیر وخت په هوټلونو کې پاتې کیږي. بریتانیا له 12,000 زیات افغانان له 13 اگست میاشتې راهیسې دې هیواد ته لیږدولي چې ویل کیږي په سلګونو کسانې تر اوسه په موقتو کمپونو او هوټلونو کې اوسي او له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې یو افغان د 4 کیلوګرامه هیروینو د لیک په تور نیول شوی. پولیسو د نیول شوو هیروینو ټول ټال ارزښت 40 کروڑ هندي روپۍ چې څه باندې 2.5 میلیون ډالره کېږي اټکل کړی دی. هندي رسنیو د دې هیواد ترهګرۍ ضد ډلې په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان چې ودی الله رحیم الله نومیږي په نوی ډیلی کې د یکشنبې په ورځ له 4 کیلوګرامه هیروینو سره نیول شوی. پولیسو ویلي چې د نیول شوي کس پر ضد د مخدره موادو د لیک د سزا د قانون په چوکاټ کې دوسیه ثبت کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د کانکریټي دیوالونو د لرې کولو د پروګرام د پیل خبر ورکړل. د بختر اژانس د راپور له مخې د دغو کانکریټي خنډونو د پاکولو او لرې کولو کمیسیون پرون یکشنبه د شش درک د چارو ادارې پښتونستان واټ او سلام مخابراتي شرکت په ساحو کې خپل کار پیل کړ. کابل ښاروالۍ وایي ډېر ژر به تړل شوي سړکونه له غیر ضروري خنډونو پاک او د خلکو پر مخ به پرانیستل شي. تمه ده چې د بریتانیا نوی صدر اعظم یا صدر اعظم سبا دوشنبه په کار پیل وکړي. دا لا څرګندنه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لیز تراس به صدر اعظم شي یا د بریتانیا د خزانې پخوانی وزیر رشی سوناک د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. بوریس جانسن د جولای په 1 د بریتانیا د صدر اعظم په توګه خپل استعفا اعلان کړه. اوس په بریتانیا کې عمومي ټاکنې نه کیږي خو د محافظه کار ګوند 1,000 غړي چې جانسن هم غړی دی د دې هیواد د راتلونکي صدر اعظم په اړه پریکړه کوي. د آسیا د شل اوریز جام د سیالیو په دوام د پاکستان لوبډلې هند ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون یکشنبه د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه هند 102 منډو هدف وټاکه. پاکستان د لوبې په وروستي اور کې دغه هدف ترلاسه کړ. د آسیایي کرکټ جام سیالیو کې به نن وقفوي. سبا به د هند لوبډله له سریلانکا سره او د چهارشنبه په ورځ به افغانستان له پاکستان سره لوبه کوي. د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې د سږکال د آسیا د شل اوریز جام له سیالیو بهر شوي دي. ازادي رادیو اوري د طالبانو د سرپرست حکومت کال په پوره کېدو د یو ویاند وای چې ښایي هغه لا دوام وکړي. دا چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ په دې اړه مرسي سیاسي چارو دی وکتونکي نظر هم اخیستی دی.
بغیر د خپل د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک فیصله پرېږدي دی او نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره زه نه پوهېږم چې دوی به څنګه وشي کولای چې د دوی راووځي سرپرستۍ نه.
په پاکستان کې وروسته سیلابونو په زلګونو زره افغان کډوال هم زیانمن کړي دي. د افغان کډوالو یو استازی خان محمد بابر
نو خار ضلع ده او 400 ده او ډی خان دی. په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې د اوسره ځپل شوي دي.
په پکتیا کې د شاتو مچیو کاروباریان وایي وروسته سیلابونو په کروندو او چمنونو کې د ګلانو بوټي لمنځه وړي او مچۍ له لوږې سره مخ شوي دي.
ګل د دوی خوراک دی ولا ډیر تاوان ورسولو خوراکو ته رسیږي نه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د غراز نړیوال موضوعات مهم له پامه نه دي غورځولي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د لومړنۍ خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو سرپرست حکومت د یو کلنۍ په درشل کې دی. د تیر کال سنبولي یو وږي په شپاړسمه د چې د سپتمبر له اوومې سره برابر ده. د جمهوري نظام له ړنګېدو درې اوونۍ تیر شوي وو چې طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. پر طالبانو انتقاد کیږي چې د حکومت په لوړ پوړو څوکیو کې د دوی له خلکو پرته بل څوک نشته او په حکومت کې ښځې هم ونډه نه لري. نور په دې رپورټ کې
دا چهار شنبه بعد طالبانو د سرپرستی کابینه یو کال پوره شي. د تیر کال د سنبلی یا وږي په شپاړسمه طالبانو د صدارت مقام بیرته احیا او ملا محمد حسن اخوندی د رئیس الوزرا په توګه چې اماغه د صدر اعظم حیثیت لري وټاکه. طالبانو د خپل سرپرستی کابینه په اعلانولو سره د ښځو چارو وزارت لغوه او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړ. د حکومت په لوړو پوړو کې له پوځي او ملکي چارواکو نیولې تر تخصصي او مسلکي وزارتونو پورې ټول د طالبانو غړي دي او بل څوک پکې نشته. د طالبانو په حکومت کې هیڅ ښځه شامله نه ده. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیلې څیرې شته.
در ترکیب حکومت ما چهره های
زموږ د حکومت په جوړښت کې بیلابیل چهرې موجود دي. د بیلګې په توګه د روغتیا، اقتصاد، مالیه، مخابرات او نور سکتورونو کې داسې کسان شته چې له بیلابیلو برخو څخه دي، بیلابیل نظرونه لري خو خپل هیواد ته د خدمت روحیه لري او کار کوي. مجاهد زیاته کړه ښایي کابینه هم داسې پاتې شي، دا چې تر څه وخته هغه وویل په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې له اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغو هیوادونو د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 50 کلو کې واک چلاوه په رسمیت پیژندلی و. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمولو حکومت رامنځته کول د نړۍ هغه مهمې غوښتنې دي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یې وړاندیز کوي. د طالبانو د حکومت په جوړښت کې داسې څیرې هم شته چې د امریکا، متحدو ایالتونو او ملګرو ملتو تراګرو په لیست کې دی او په سر یې میلیونونه ډالره انعام ټاکل شوی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هغه کسان دي چې په سر یې میلیونونه ډالره انعام لګېدلی. د یو کال په تیریدو له هم دا کسان د امریکا د تراګرو په تور لیست کې دي او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د بندیزونو له لیست څخه د طالب چارواکو د ایستلو کوم پلان نه لري.
و امریدل چې بل سبا د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت جوړېدو کال پوره کیږي، خو تر اوسه نه دغه حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم د نړۍ هیڅ هیواد هغه په رسمیت پیژندلی دی. په دې اړه مې په اروپا کې میشته د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له کتونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه کړې او لومړۍ مې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ.
مختلف لاملونه لري. هغه دا چې لومړی خو دي هغه سرغړونې چې کوم د دوحې د قرارداد پاکله شوی، هغه د دویم دا چې کومې وعدې چې طالبانو ژمنې وکړې د نړیوالو سره او په خاص کر بیا په افغانستان کې دننه چې کوم حالات روان دي، د ښځو په هکله تعلیمات بندیزونه، دا نور ستونزې او لانجې چې په اصطلاح د دوی خپلو منځونو کې شته، بهرني لاسوهنې د ګاونډي په خاص کر ډېر مختلف دلایل بیا د الظواهري موجودیت د هر کرستان په شیرپور کې، نو دا به څنګه امکان ولري چې دا دومره ټول ستونزو په سر به بیا داسې هیلې هم څرګندې شي چې ګواکې دوی به په رسمیت پېژندل.
تاسو دغه د ځینو عواملو یادونه وکړل. د طالبانو لپاره دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د حکومت له دایمي کېدو یا له سرپرستۍ څخه د راوتلو لپاره فکر کوئ چې دا مهم و؟ طالبانو کولی شو چې حکومت دغه سرپرستۍ نه وباسي او یو دایمي کابینه جوړه کړي؟
طالبان نه یوازې چې نړیوالو سره په اصطلاح دوکه کوي، د افغان ولس سره هم دوکه کوي. په دې چې هغه ټول افغان شموله چې دوی وعدې ورکړي وي د هغې په اساس به دوی نظام جوړوي او په اصطلاح هغه عمري عدالت به پر ځای کوي. ډېرې ستونزې دننه موجودې، تر اوسه پورې دوی بغیر د خپله د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک دی په اصطلاح پرېږدي او نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره زنه ته یم چې دوی به څنګه وشي کولای چې د دوی راووځي سرپرستینه، د سرپرستینه راووځي او دایمي نظام فاصله شي. تر اوسه پورې دوی د ولس نظرونو ته بالکل یعنی ارزښت نه دی ورکړی، نه پخوانی دودونه بند لاړل، نه لویې جرګې سره وکړو، نه اساسي قانون په دې ملک شتون لري. په کم اساس به ولس اعتماد وکړي او په کم اساس به نړیوال اعتماد وکړي او څنګه به دوی د سرپرست نظام نه لاړ شي او دایمي نظام.
یعنی ساسو په نظر طالبانو داسې نه انګیرل چې نړیواله ټولنه به د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې دغه سی یو جدید دریز غوره کړی.
طالبان کې ځین کړی چې پښته دي چې واقعا معتدل دي، منځلاري دي، هغه په دې شانه باندې پیږي سره هغه نه غوښته چې هغه وکړي په اصطلاح داسې یو برخورد وکړي د نړیوالو سره، د افغانانو سره. لیکن په دې کې یو ټاله مشخصه ټولو ته معلومه ده، نړیوال ته معلومه ده چې دوی د بل ځینې خپل هدایات اخلي او واک او اکثرا هغه زورواکي هم د دوی سره ده. که دا د نجونو د مکتبونو بندیز ده او که دا د ښځو په حقوق چې کوم مسایل دي او که دا اوسني د نړیوال سره ټکرونه په اصطلاح، دغه ټول یو 35 کسان دي چې دا په دې منځلاري ټول په اصطلاح یو خواته کړي او دا تندروان په اصطلاح د حاکمیت په لاس لري.
اوس د طالبان واکمني دوهم کال ته داخله شوې، فکر کوي چې د سرپرستی واکمني به همداسې دوام وکړي، سرپرست حکومت او هم دا شکل به نړیواله ټولنه هم په خپل دریز باندې پاتې شي؟
هیڅ فکر نه کوم چې دوی سرپرستی داسې دوام وشي موندلی، او دا اقتصادي حالت او بحران چې په وطن کې راغلی او خلک د ولږې سره مخامخ دي، وسره روان ژمی به ډېره سخته ژمی وي، د افغانانو د سیلابونو په اصطلاح کوم حالات راغله، په افغانانو امکان نه لري چې یو نظام په داسې یو حالت کې دوام وشي موندلی چې نه ولس ته په اصطلاح ارزښت ورکړي او نه نړیوالو ته. ما خو هیله دا ده چې دوی باید په ټولو شیانو باندې سره باید فکر وکړي، ولس ته مراجعه وکړي او د مشر باباګانو جرګې دې راوغواړي، د قومونو مشران دې راوغواړي، د طالب حلقې نه دې بهر شي او ولس ته ځان وسپاري.
د سیاسي چارو کتونکو سید ذاکر شاه انساداتو.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت مسؤلینو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ګوندونه په افغانستان کې تفرقې ته لمن وهي او فعالیت ته نور اړتیا نشته، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه بیا د طالبانو حکومت مشروع حکومت نه بولي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت بې ګټې بولي او ادعا کوي چې دغه ګوندونه د خلکو ترمنځ تفرقې ته لمن وهي، د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازي وایي هغه ډله چې په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري نشي کولی د سیاسي ګوندونو فعالیت وننګوي. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د پخواني لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند وایي په افغاني ټولنه کې هر قوم حق لري د یو ګوند تر سوري لاندې فعالیت وکړي او دا د دوی حق دی. د دې ګوند ویاند احسان نیرود یک شنبه پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان په افغانستان کې هیڅ یو قوم او مذهب ته درناوی نه لري. هغه ادعا چې طالبانو په تیر کې رد کړی ده
از این که گروه طالبان فاقد مشروعیت سیاسی هستند و خود این گروه
دا چې د طالبانو ډله مشروعیت نه لري او تر اوسه په دننه او افغانستان بهر د مشروعیت لپاره څه نه دي ترلاسه کړي، نو دوی چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو په اړه هر پریکړه کوي هغه غیر قانوني او د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. دوی د افغانستان په قومونو او خلکو کې تنوع ته احترام نه لري.
نه هیڅ باور به تنوع اقوام و تنوع احزاب در افغانستان نداشته او ندارن.
د خغلی نیرو په وینا د ګوندونو شتون په نړۍ او افغانستان کې اصل دی او دغه اصل ته باید درناوی وشي. خو د افغانستان جمعیت اسلامي او حزب اسلامي ګوندونو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه موږ سره خپل نظرونه شریک نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت چارواکو د یک شنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې سیاسي ګوندونو د خلکو ترمنځ په تفرقې اچولو تورن کړه. د دې وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر د وزارت تیر یو کال د لاسترولو د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان وس محل سیاسی گوندونو فعالیت ته اړتیا نشته.
در حالی که هیچ ضرورت به حزب سیاسی هم نیست تقسیم کردن
وس محل په افغانستان کې سیاسی گوندونو ته هیڅ اړتیا نشته. دغه گوندونو افغانان په کنجونو تقسیم کړي، په شبو یې تقسیم کړي، په بیلابیلو سیمو یې تقسیم کړي او په بیلابیلو نمونه یې تقسیم کړي. دغه گوندونو پرته لدی چې افغانستان بیا په بیلابیلو نمونه وویشي او افغانستان یو ځل بیا لستونځو سره مخ کړي بل معنا نه لري. نن په افغانستان کې سیاسي احزاب ته هیڅ اړتیا نشته. لانی که مرغه خپل سیاسي احزاب او د هغوی وګړي په دې قائل شوي چې ټول دورونو په شکل د یو اسلامي چترلاندې په افغانستان کې ژوند وکړي.
دا څرګندونه داسې محل دی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنی دوه وروسته افغان سیاسونو او ګوندونو خپل فعالیتونه تر ډیره آنلاین غونډو تر محدود کړي دي. تیر میاشت د افغانستان یو شمېر پخواني او سیاسي څیرو هم د مقاومت عالي شورا په نوم یو شورا رامنځته کړه او په لومړي ځل په آنلاین بڼه ناسته کې د دوی په وینا د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې وکړي.
په پاکستان کې د بیساري سیلابونو له امله په سلګونو زره افغان کډوال زیانمن شوي. یو این ای سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری راپور ورکړی چې تر 400,000 ډیر افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي. سفی الله ستانکزی د افغان کډوالو له یو استازي خان محمد بابر سره چې د یو این ای سی آر سره همکاري کوي مرکه کړې. په لومړی ترې پوښتنه ختنه کړی چې دا کومې سیمې دي چې وروستیو سیلابونو ځپلي او ډېر افغان کډوال پکې اوسي؟
کل دا یو این ای سی آر چې کوم راپور دی د هغې مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او چارسده ده او ډی آی خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې دغه سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره د هغې کورونه چې دي بالکل خرغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کیمپ دی د هغې مکمل یو 2 سیکټره چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغې ځانونه تیستلي دي.
نو د یو انیسیار او د حکومت لخوا دوی سره څه مرستې شوي دي که څنګه دغه افغانانو سره؟
بالکل، یو انیسیار او افغان کمیشنر خیبر پختونخوا د هغې ښاغلي مشر محمد عباس خان په خاص هدایت سره په اوله ورځ باندې دي ته خیمې ټینټونه د هر څه ورته ورکړی شوي دي، او باقاعده د اوبه او پلاهي ادارې چې څومره کار کوي هغې دوی ته امداد ورسره کوي، لګیا دي ورسره روان دي.
دغه کسانو کې چې وفات شوي دي یا ژوبل شوي دي دوه افغانان هم شته که څنګه؟
نه، د لغټ احسان دی ځکه چې پر وخت انتظامی امور چې کوم دغه دي زموږ سره افغان کمیشنریټ چې کوم عمله ده هغې په دغه ځایونو کې مخکې بیا چې کوم ضلع حکومتونه دي هغه دا خلک مخکې نه مخکې خبر کړل، او دغه سیلاب کوم متاثره ځایونه دي د هغې نه وویستله، چونکې مالي نقصان ډېر زیات شوی دی او ځانی نقصان نشته دی، شکر دی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازی خان محمد بابرو
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کنم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې سهار 2 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د اوکراین ولسمشر اروپایانو ته پیغام ورکړی چې د یو سخت ژمي لپاره د چمتووالی ونیسي. ولادیمیر زلنسکي په خپل نوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیه پلان لري اروپا ته د انرژي صادرات په لویه کچه کم کړي. د راپورونو له مخې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په اروپا کې ګاز او تیل ډېر کم شوي دي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د اوکراین ولسمشر پر اروپا د تیلو او ګازو د صادراتو په برخه کې د روسیې د فشارونو د زیاتېدو اعلان وکړ. ولودیمیر زلنسکي په خپل نوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې اروپایي هیوادونه به سږ کال له سخت ژمي سره مخامخ سي.
په وروستیو ورځو کې روسیې د انرژۍ لپاره پر اروپا فشارونه زیات کړي دي. د نورد سټریم د ګازو نل لیکه په بشپړه توګه بنده شوې ده. دوی ولې دا کار کوي؟ روسیه غواړي چې د هر اروپایي او زموږ د وچې د ټولو هیوادونو عادي ژوند خراب کړي.
د اوکراین ولسمشر داسې وخت دا غبرګون ښودلی چې روسیې د تخنیکي دلایلو له مخې د نورد استریم یو پایپلاین له لارې جرمني ته د ګازو لیږد بند کړی دی. جرمن چارواکي وایي چې دغه پایپلاین په عادي فعاله حالت کې دی. د روسیې له دغه اقدام وروسته د اندېښنې زیاتې سوي چې مسکو شایي د اوږدې مودې لپاره له دغې نلیکې څخه د ګازو صادرات بند کړي. اروپایي هیوادونو د اوکراین پر ضد د روسیې د غیر مواجه یرغل له کبله پر مسکو پراخ بندیزونه لګولې دي. خواخوا روسی چارواکو په پرله پسې ډول هغه اداوې رد کړې چې ګواکې دوی د اروپایي هیوادونو پر وړاندې د انرژي له سرچینو د وسیلې او فشار په توګه کار اخلي. د اوکراین ولسمشر پرون په ټویټر کې ولیکل چې د اروپا د کمیسیون له مشرې اورزلا وندرلاین سره یې په ټلیفوني خبرو کې د روسیې پر ضد د بندیزونو د اتمي بستې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. ولودیمیر زلنسکي د روسیې اتباعو ته د اروپایي هیوادونو د ویزو د بندولو غوښتنه هم کړې ده. اوکراینی چارواکي وایي تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې له اروپایي ټولنې څخه د 5 میلیارد ډالرو مرستې بسته هم ترلاسه کړي.
لا خبرونو ور اخوا
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. مللی ام بشیر ته بغښ شو.
واشنگتن پوسټ رسپانی په خپل اخیری غړنه کې د شنبې ورځې پیښې ته پام کړی چې د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور کوچنیان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت ځایي پولیسو د اعلامیې له مخې په هلمند ولایت کې یو کوچنی دا ناچاودلی توکي موندلی وو او خپل ښوونځي ته یې وړی وو او هلته یې لوبې ورباندې پیل کړې وې. د کوچنیانو عمرونه له اوو څخه تر څوارلسو کلونو ښودل شوي دي. په مقاله کې راغلی چې افغانستان لسیزې جګړې تیرې کړې او د کوچنیانو لپاره یو له خطره ډک هیواد دی، په ځانګړې توګه د هغو لپاره چې زاړه توکي ټولوي او د خپلو کورنیو د اقتصادي ملاتړ په خاطر یې خرڅوي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لولو چې ګڼ کوچنیان د ناچاودلو توکو په پیښو کې یا مړه شوي او یا هم معلول شوي دي. د شنبې د پیښې درې قربانیان پر هماغه ځای ووژل شول او څلورمه چې یوه نجلۍ وه د لشکرګاه په روغتون کې د ټپونو له کبله سا ورکړه. یورو ایشیا ریویو بیا د طالبانو ترمنځ د احتمالي خپلمنځي اختلافاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لومړیو کې د نجونو ښوونځیو ته په اشاره ویل شوي چې د 2022 کال په مارچ میاشت کې چې درسي کال پیل سو، خبریالانو تمه درلوده چې ښوونځیو ته د نجونو بیرته تک په اړه به راپورونه جوړ کړي، ځکه په کابل کې طالب مشرانو ویلي وو چې د نجونو د زده کړو حق به ورکوي. خو د لیکوال په وینا د خبریالانو کیمرو د ناهیلو نجونو عکاسي وکړې چې بیرته کور ته ولېږل شوې. وروسته لولو چې یو سختري ډلې ته په حکومت بدلېدو ته ډیر وخت پکار وي او په کابل کې د طالبانو حکومت مهم دی، خو په کندهار کې د طالبانو عالی شورا د طالبانو په پریکړو کې د پام وړ رول لري. او د لیکوال په باور دا د کندهار شورا و چې په کابل کې د نجونو ښوونځیو د پرانستلو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه عملي کېدو ته نه پرېښوده. په دې مقاله کې راغلی چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې یوه ستونزه دا ده چې د طالبانو مشران په عملي توګه ژمنې وکړي خو د دوی غړي له دغو ژمنو سرغړونې کوي. وروسته لیکل شوي چې پر خپلو غړیو د طالب مشرانو د نظارت او څار میکانیزم شایي ضعیفه وي او د تاوتریخوالي پیښې د یوه بې کنټروله واک ښکارندویي کوي.
په پکتیا کې د شاتو مچیو کاروباریان وایي وروسته وسیلونو په کروندو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه وړي چې ورسره مچۍ هم له لوږې سره مخ شوي دي. دوی وایي وروسته وسیلونو د دوی د مچیو یو شمیر صندوقونه هم وړي او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي وایي د روانو ورښتونو او سیلاونو له امله په دښتو باغونو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه تللي چې له امله یې مچۍ له لوږې سره مخامخې شوي او د شاتو پر حاصلاتو یې هم منفي اغیز کړی دی. د شاتو مچۍ لرونکی راز محمد آزادۍ راډیو ته وایي مچۍ د طرف کېدو له ګواښ سره مخامخې دي.
سیلاب وروره آفت وراغلو په دې مچو باندې داسې اغرنه اوبه راوش کېدلې اوراغلی دیر شپیټه یوړلې ګل دې دوی خوراک دی والا ډیر توانې ورولسول خوراک ته رسیدګی نه پیسې شته نه چی شته او امرګ په حالات دی بس پرتی دی.
یو بل د شاتو مچۍ لرونکی ایوب چې 2500 صندوق مچۍ لري وای نور کلونه به تر دې وخته 2000 شات اخیستل، خو د بارانونو لیوجې نه واضح هیڅ شات نه دی اخیستي بلکې مچۍ هم وګی دی.
تقریبا دا وخت پورې مو دوی شت کشه کړی هغه کړی دی دا بورونو یوازې نه ونه شو مچۍ مګی دی تر څو پورې خپل خوراک په ناس مړی نه دی شوی.
ته ونو نه خو مو ډیر کیږي ویل چې اوس کم از کم چې د دولت خرج کی او هغه کوي دا هم هغه دی کنه هغه هم هغه خو ورپسې تاون د چې مچۍ غوړی هغه هم تاون دی نو دا تاونو نه ټول تاونو نه دی.
یو بل تند شاتو مچۍ لرونکی یعقوب وایي دوی مچۍ په منی کې پاکستان ته وړي او په اوړي کې افغانستان ته راوړي، نو اوس د دواړو هیوادونو په وړلو او راوړلو کې هم ستونزې دي.
په لیارو کې مونږ ته ډېرې ستونزې دي چې مونږ ته د لیارو ستونزې هوارې کړي، لکه دا خو مونږ په منی کې وړو پاکستان ته او بیا د وړي راوړو دلته. شات وکړي مونږ شات ته هېڅ بازار نه لرو، هېڅ قسمه دا شیشی نه لرو چې مونږ دا ویسو چې د خپل تولیدات مونږ هغه ځای کې په صحیح طریقې خرڅ کړو. ته یقین وکړه د مونږ د وطن داسې شات دي چې د بیرې شات نه یو په لس چنده ښه دي او د هرې دوا دپاره لکه شفا دي، خو بس دلته څه نه لرو. چې دا مونږ ویر کو افغانستان کې یا د سې زوی ولرو یا څه ولرو چې دا مونږ په غیزه کې خرڅ کو.
د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې ورسته یو بارانونو او سیلاونو موچیو څارویو او کښتونو ته زیان رسولای او هغه دختی کولان چې موچی ورڅخه استفاده کوي او یا سلنه نه منځت لري دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ برخې عامر کبیر اسلمي وایي
خړی راغلی دي، سیلاون راغلی دي، اګولان ټول منځه وړي دي، پټ کړی دي، نو اوس بعضې وخت په دې ولسوالۍ کې زمونږ مچۍ هم له منځه تللي دي. اوس دهقان یا مثلا زمردار دې ته احتیاج ده چې څنګه وکولی شي چې شات خوڅکه چې تینه وباسي اوس د خپل مچۍ څنګه ژوندۍ وساتي. دا بوره هم قیمته ده چې بوره ورته واخلي او خپل مچۍ وساتي.
بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د شاتو مچیو د کاروباریانو ستونزې اړوندو ادارو، وزارت او مرستندوی بنسټونو سره شریکی شوي دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالقیار احمدزی وایي
د مچیو د کاروباریانو ستونزه یو لویه ستونزه ده رښتیا هم، خو په دې برخه کې دوی ته په ځانګړې توګه باندې د زراعت ریاست سیمه ییزه کچه باندې مختلف غونډې ورسره کړې دي او هغه موسسات چې په دې برخه کې ځانګړې توجه لري پانګونې کړې ده کې او مرستې ورسره کوي، له هغوی سره هم د دې ستونزه شریکه کړې ده. دغه راز له خپلو اړوندو وزارتونو سره هم شریکه کړې. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د موسساتو سره په ګډ مجلس کې د دوی کمیسیون سیدی او زلبیا یادونه وکړو.
د افغانستان په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندز، دایکندی، بامیان، لوګر، سرپل، فرا، میدان وردک، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې هم یو شمېر خلک د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوختي. د کرنیزو چارپوهان له ورښتونو او سیلاونو سربیره په لویو ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل او د بڼوالو له لورې د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده هم هغه لاملونه بولي چې د شاتو مچیو د له منځه تللو سبب ګرځي.
او دا خبری مجله هم ستاسو په څو پیغامونو پای ته رسیږي.
زه د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د لوی ریجه د کلي څخه ستاسو سره اړیکه کې یم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې محترمو زموږ وطن ته تشي یو ایحت راواستوئ، راسی ورته وګورئ. قسم به درته واخلم چې زموږ څخه د اوبو د نیستۍ په خاطر لمونځ پاتې شوی دی چې اوبه د اوداسه اوبه موږ نه لرو. تش راشي زموږ کنډوالې وګورئ چې موږ تش سره موږ په دې جهاد کې په دې تحریک کې داسې درسره خوښ شوي یو. زموږ سرایونه وګورئ، زموږ خوږ وګورئ، زموږ د شهداو پوښتنه وکړئ. تش خو موږ ته څه په اړه خپل تر واسه وکړئ. د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه او د ټولو محترمینو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر لوړ پوړو مقاماتو شول شوی چې دا مشران دې موږ ته یو احت راواستوي. موږ د اوداسه اوبه په وطن کې نه لرو. په وطن کې په لسو کسو کې یا په شلو کسو کې یو سړی ینداری لري، هغه ګرد وطن ورته متوجه دی، نو موږ ته د خوراک اوبه نه راکوي. ملامت هم نه دي بېچارهګان کښتونه یې وچ کلک شوله. تاسو خو زموږ سره یو کومک وکړئ تر ریاض د خدای. تاسو خو موږ ته یو توجه وکړئ. موږ هم د دغه خاورې بچیان یو. نو زما دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړ مقاماتو په وار وار ورسوي. توجه څخه مو یو جهان مننه. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د هیرې کې د عبدالملي ستاسو سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من زمین له غزنی ولایت خبر کوم. مو کور او برغلی دی د غای کلندر صاحب کې. له غای کلندر صاحب لږ راپورټ ته وګورې رالیا او هم ته مجاهدینو کومک ډیر وکړو. اوبه ولا ډېرې دي، ټنکر چې دي ټنکر نه شي پیا کولای. کم دي پیا کولای چې کم دي. خلک ډېر څه ولاړ دي، خو بس نوبت نه بس وي. نو دا لږ راته دا هم لږ لرم چې لږ دغه ولس نه نور څه خبر شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د هرات ولایت کمپ مهاجرین ازادي راډیو کوم. زموږ دغه کمپ مهاجرین د شرق سبز ریګریشن په نامه دی. دغه ته د دولت په خوا تماسات پای استوجو نه کیږي. دغه چې طالبان راغلي دي، موږ خلک به کومک وو. بیا ورسو او ماسات راته وایي چې موږ ته والي وایي چې کومک مو ورسره کړو. نو زموږ د دغه چکپورو چارواکو زندې وو د دغه عمارت د مسؤلانو زندې دغه غوښتنه ده. دغه زموږ د کمپ مهاجرین په خوا ته دی لږ توجه وکړي. دا خلک د مرګ سره مخ دي، د لږې سره مخ دي. یې نه لري چې د دغه ځای خوا ته ځانونه وباسي. دا زما اواز تر ټولو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.